تاسو موږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمای کې د مشال ریډیو 19 خبرونه د مشال ترانه لاندې هم اوریدلی سي. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه احتجاجي جلسه کوي. په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې اترې تر درو اونیو درول شوې دي. او ارمینیا پر آذربایجان تور لګولی چې د ناګورنو کراباغ د جګړې پر سر لسوي اوربند یې سرغړونه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک وایي له حکومت سره هیڅ خبرې اترې نه کوي او د حکومت نسکورولو لپاره به مبارزه جاری ساتي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان میا افتخار حسین دا څرګندونې د دسمبر پر 12 له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په یاد تحریک کې راغونډ د اپوزیشن ګوندونو نن په لاهور کې د حکومت پر ضد جلسه رابللې ده. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دسمبر پر 12 په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله اپوزیشن ته د جلسو اجازت نسی ورکولای. دوی ویل چې که اپوزیشن جلسه وکړنو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان جمهوریت تحریک دریز لري چې د عمران خان اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دي او دوی یې نه مني. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سر رایو سوي دي چې په تیرو وختونو کې خپلې کړې درغلۍ پټې کړي. د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي که پاکستانی حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي. دوی پرون په کړې غونډه کې حکومت ته د دسمبر تر 16 وخت ورکړی چې د تورخم او چمن پلو په څیر د تګ راتګ اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی تر غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو پر غلام خان بندر به هر ډول تجارت ودروي. غلام خان بندر د 2014 کال په جون کې د پاکستاني پوځ د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال تړل شوی وو خو په 2013 کال کې بیرته پرانیستل شو. تجاران وایي اوس هم یوازې د مخصوص تجارت اجازه لري. د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ته وویل چې د تجارانو غوښتنې پر ځای دي او دوی به د هوارولو هڅه کوي. د خبریالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلیسټ پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې پر 5 نمبر یاد کړی چې د خبریالانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. یاد سازمان دا خبره د دسمبر پر 12 په خپل کلنی رپورټ کې کړې ده. په رپورټ کې راغلی چې په تیرو 13 کالو کې په نړۍ کې 2,650 خبریالانو جلسوي چې 138 پکې پاکستانی خبریالان شامل دي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي سازمان فیډرل یونین آف جرنالیست دا رپورت پر ځای بللی او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب باوري کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او دوی د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې تر درو اونیو درول شوې دي. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د دسمبر پر 12 ویلي چې دا خبرې به بیا د جنوري پر 5 نیټه پیل شي. دوی په جدا جدا خبرپاڼو کې ویلي چې پر هغه ایجنډا اوس مشورو ته ضرورت دی چې دواړه لوري پرې سلاسه شوي دي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې نورې خبرې به په قطر او کابل ځای کې کیږي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندیز کړی چې نور مذاکرات باید په افغانستان کې دننه وسی. د یادې شورا ویاند رحمت الله اندړ بیگا مشال رډي تول
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړي. کدي سولې خبرو پاتې پړاونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. هر ځای سي طالبان وټه کې افغان حکومت سره موافق دی. په مغ ځای باندې په مغ ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد مشال رډي ته ویلي چې دوی به د حکومت د دې وړاندیز په اړه غبرګون وروسته څرګند کړي. ارمینیا پر آذربایجان تور لګولی چې د ناګورنو کرباغ د جګړې پر سر لسبی اور باندې سرغړونه کړې ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویلي آذربایجانی ځواکونو د دسمبر پر 12مه پر هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمینیایي پلو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا په یو خبر پاڼه کې د ارمینیا پوځ په پاروونکو کړنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اور بند نه دی مات شوی. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل. تاسو مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو پورې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورټونه لرو. لومړی موضوع پکې نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده. پاکستان جمهوری تحریک له حکومت سره له هر رنګه خبرو اترو انکار کړی او هوډ یې ښودلی چې د دوی په وینا د حکومت تر نسکورولو به مبارزه جاري ساتي. د یاتحریک ویاند وایي چې مشران یې په دې اړه ټول په یوه خوله دي چې د عمران خان له حکومت سره د خبرو وخت تیر شوی دی او دا به د حکومت د په خبره دوی اوس د حکومت ختمول غواړي. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت بیا وایي چې دا پوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو سوي دي چې په تیرو وختونو کې د خپلو مشرانو درغلې پټ کړي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د یولسو سیاسي ګوندونو د اتحاد د اطلاعاتو د سیکرتر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه د حکومت سره د مذاکراتو د نه کولو په خبره یو دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د بلاول په دغه خبره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي ځکه چې حکومت د مذاکراتو په لړ کې سنجیده نه دی. میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د داخله چارو د وزارت لخوا د امنیتی خطرونو د خبرداري او په لاهور کې د جلسې په اجازت نه میلاویدلو سربیره به دوی په لاهور کې د دسمبر په 13مه خپله جلسه کوي. که څه هم د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز او ځینې نورو د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې حکومت دوی ته د مذاکراتو وړاندیز کړي، خو د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبل پراز د حکومت لخوا د مذاکراتو د وړاندیز کولو خبره رد کړې ده او هغه ویلي دي چې د احتساب د عمل نه د بچ کېدلو لپاره حزب اختلاف د دوی د حکومت په ضد تحریک پیل کړی.
مختلف طریقو سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے
پا بیدابیدو لاروی پا مونگ دا پیشار اچولو حسا اوکڑا چی دا درغلو پا مقدمو کی حکومت دا دوی سرا ملی پخلاینا یا انارو اوکڑی. دا ویل چی دا اپوزیشن سرا زمون حکومت دا مذاکراتو لپارا پا رابطه کده دا خبرا سراسر دروغ دا که دوی زانلا یولارا لطوی نو مونگ باورتا دا احتجاجونو دا ختمولو یولارا ورخرو، لیکن مونگ دا انارو خبرا نکوو او عمران خان بچری هم دوی تا انارو ور نکری.
ہم انارو کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا.
مخالف گوندونو پا لاہور کی دا کیدون کی جلسے نا اڑان دی پا گجرانوالا، کراچائی، کوٹا، پیخور او ملتان کی هم جلسے کری دی او دا پی ڈی ایم لخوا دا جنوری دا میاشتی پا آخر کی دا اسلام آباد پلور دا لانگ مارچ پا نم دا لاریون او دا اسملونا دا استیپاگانو ورکولو پیسله هم شویده.
تاسو د غلام غوث په ریپورت کې اوریدل چې پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د حکومت ضد جلسه کوي. په تحریک کې د شریکو ګوندونو مشران او استازي لاهور ته رسیدل دي. له لاهور زموږ همکار ځلاند یوسفزی سره د ټلیفون پر کرښه دی. ځلاند، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دا جلسه به د لاهور په کوم ځای کې کیږي او آیا هلته تیاریانې سوي دي کنه؟
مننه. جلسه نن کېدون کې د لاهور په بیدار پاکستان ګراوند کې د هغې لپاره چې څومره تیاریاں دي هغه پوره شوي دي. سټیج لګېدلی دی، د لایټ ټینک پروګرام دی، هغه شوی دی، کرسۍ لګېدلي دي. تر اوسه پورې لا د حکومت له اړخه داسې څه قسمه لارې نه دي بندې کړې شوي او داسې ښکاري چې تر وروسته هم داسې څه اندازه لا نه لګېږي حکومت په لارې بندې کړي. خو خود حکومت لفا وی نشیو چاری بگیا که چاری اپوزیشن نو پا دی حالات کی جلسه کی چونکه دا کورونا دا ستون جدی نو دی بروس تو حالی کانونی کاروائی تی اپوزیشن هم دا حکومت قسم نم پاری بانو دا کار کانونی کاروائی تڑکی ورکلی دی اپوزیشن دی سمم پا دا دڑکو نی رو پشاکی بنا او دا جلسه با کامیابو نئے جلسہ تروسا پور جسم نو جلسے دا پاکستان جمہوری غرزنگ نہ خواشی ویری دے دا لاہور دے جلسے تا رٹول نا مہم جلسہ دا گڑھ لی کی گی زکا چیو خود پاکستان مسلم لیگ نن دا پایتخت پاکشی ویری دا لاہور صوبائی حکومت دا دی بلدی کدا دوازلہ دا تیر پاکشو دا پنجاب کی تکمہ دا دی رکت اکثریت دے او بلدان چی دے کے حکومت نخواہ ہم دیر سخت بیان مرابلی دی جلسے پر پرزید یار دی جلسے پرزید پر کاغذی کروائے
او زلاند دا جلسہ با چو بجی شروع کی جی
جلسے دا پارا خو وقت دا گرمی یول اس وجہ ورکلیشے وے دے خو دا تیرو جلسو تا چمنگا گورو دا آگے وقت دا گورو دا سے نخ کاری کی دا جلسہ پر یول اس وجہ بانی شروع شی زکا چی پیخور کی ہم دی جلسے دا پارا یول سولس بجے وقت پر کڑے وہ آگا جلسہ مازیگر تھی کندر سالور بجو پورے گیا اور سیدھا ماہام جلسہ پورا شروع شوا نو نن ہم دی دا یول سو بجو وقت پر کڑے دیکھو دا پاکستان مسلم لیگ دن دی آرہ دور اپوزیشن دی گندو دا رخوا کم دا کافلو دا راتلو کم وقت نور کشیو جنہ دا پیخور نبا دا پاکستان مسلم لیگ دن کافلہ پر نہ بجے مانی را روانی نہ بجے آگی وقت پر کڑے بیا په موټروی حریر ازی په هر یو انټرچینج باندې په مختلفو ضلعو نه اخی سره قافلې مرګري کیږي اخیرانه انټرچینج باندې لسی بجې اری په هزارا موټروی باندې وخت ورکړي چې څنګه دنه په اخیره قافلې اخی سره مرګري کیږي بیا د هغې نه وروسته لاهور ته پنځه ګنټې څلور پنځه ګنټې ته کوم ځای د موټر لار ده بیا لاهور کې څنګه نه نه وځي هغه باندې ګنټه دوه وخت لګي نو د دې نه داسې نه لګي بل ته پنجاب ډېره غټه صوبه ده د پنجاب سره لرو لرو جلونا چکم نینو چکم دا ملکان نا دا یوزے پل زیرا چکم دا سیالکوٹ نا چکم دا کافلی رازی و لاہور ترا رسی نو دا سینے لگی جدا جلسا بیہود اس وجہ بانی شروع شی بل کتابا دا ماہام وقت پورے دا سینے لگی اندازہ دا سینے لگی دا ماہام شروع کی
زلان دا رستی پشتانا میدا دا تا سوہم پخپلو خبری کیوئے لو پاکستان کی ہم شنون کی دا جلسا دیر مهم بولی آیا تروس دا سی سرگند سوی دا چی دا اپوزیشن گوندونو کم مشران بدی ته وینا کوي
دا اپوزیشن ګوندونو خو تر اوسه پورې لا دغه شی درنې جاری شوی خو عام طور خو چې کم مرکزی مشران وینا کوي نو دا مولانا فضل الرحمن وینا کوي مریم نواز چې کوم د پاکستان سټیټ مشر ده نواز شریف نور ده نواز شریف په ویډیو لینک باندې چې کوم وینا کوي بلاول وینا کوي لیکن زما خیال کې ته کې دا جلسه ډیره مهمه جلسه ګڼل کیږي نو او امکان هم درې چې څومره مغت مرکزی مشران دی رسول مشران به توه نه دي
ډیر مننه زموږ همکار زلاند یوسف زای استاد ته په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا د نن کې دونکو جلسې پاړه تازه معلومات وړاندې کول
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریڈی ته غوږ یاست درنو اوریدونکو د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکی وایي ک پاکستانی حکومت د دوی ستونزې حل نکړي نو دوی به احتجاج وکړي دوی پروند غونډه کړي او په غونډه کې د دسمبر تر شلمې نیټې حکومت توخور کړي چې د تورخم او چمن په څیر اسانتیا ورته برابر کړي د مشال ریڈی خبريال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو او سوداګرو 13 ورځ غلام خان کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې ورپېښستونځې په ګوته کړې او د پاکستان حکومت نه د هواري غوښتنه کړې دوی ویلي چې غلام خان بندر باندې افغاني سوداګر او ډرایوران په ویزا هم د 0.0 نه د ښه میرام شاته نه پرې دي په بندر یې ګاډي 100 ورځې د سامانونو ډک ولاړوي د کلیر کولو لپاره عملي کمی په وجه تجارتی سامانونه ځنډولې شي او یو شمیر نورستونزو په وجه د دواړو هیوادونو مابین په غلام خان تجارت کم او سستۍ ښکار دی د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان د غونډې مقصد د ورپېښستونزو په اړه خپلو خبرو کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حل لپاره باید ګړندي ګامونه پورته کړي
دا بند متفقہ فیصلہ و شوا چرتلین کی 20 تاریخ پر امیج چکم مطالبه دی حکومت نا ران شاہ پر افغانی گاڑی ایر پرشول آرڈر ملاو شوی دی و عمال یا ندا پر شوا چیک ڈراور کنٹیکٹر آزود شی پا گاڑی نمبر 3 مطالبہ دا آغا دو ڈراور سرا ویزا پاسپورٹ چکم بی و سیٹیزن کارڈ بی افغان کارڈ ہو بدا بندر ڈراور تا اجازات ملاو شی پا غنڈ بادر بند اجازات شتاوی تا امیش پا بادر دا ملاو شوی تا گاڑا کا پا خرلا چی لڑوی کا پا ترخم لڑوی چی پا دا بادر بند روشی چی دا سرا سرکوری اسناد پیراوی پا غا بنده دا اگاڑا پریش ولشی پا غنڈ بادر بنده دا اجازات شتا چی پا کم بادر بنده لڑوی گاڑا غنڈ بادر بنده کم کانون لگو دا آغا دا پا میش بنده لگو شی جوتا یا میش سرا نجایز آغا نکیشی کانا سپورٹ امپورٹ والا غنڈ تجرون دا پا متفقہ بنده دا ڈیڈ لائن ورکاوی
د شمالی وزیرستان کسٹم ایجنټانو مشر صدر حیات وویل چې کستونزه یې زر حل نشوي نو تجارت به احتجاجن بند کړي
په دې باندې غونډه مش په متفقہ باندې فیصله کړې ده غونډه مش سره متفق دي کده سیمټ ټریډرون دي پرچون صدر او می ځان یې کسٹم ایجنټ دا ټول مش په دې باندې متفق کیږي کده ټیم پر 20 تاریخ پر میر مطالبه غال شوې غال وشي کني دنه ورسته مکمل غون پړتال باندې وي قسم ایکسپورټ امپورټ ونشي
دا غلام خان بندر سوداګرو د ستونزو په اړه موچکله د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو وپوښتل نو یو لا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې امنیتي ځواکونو مشرانو ته د تجارت په مت کې مشکلات په ګوته کړي نوموړي وویل چې د سوداګرو شکایتونه سم دي یو شمېر مشکلات شته چې په تجارت یې بد اغېز کړي خو تم کړي چې زر دغه ستونزې حل شي ځکه چې دوی لګیا دي چې د لا چارواکو په دې طرف توجه را وګرځوي غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو شروع کېدو سره سم بند شوی و چې کالونو پس 2013 کال نه په بیرته تجارت پیل شو خو د تاجرانو په وینا لا هم په مخصوص تجارت کیږي او دا ډیرای سامانونو د تجارت لا هم د غلطه اجازه نشته عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ تاسو پام راړو د وجلسوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د مقدمه وکیل وای په هغه مقدمه کې وړاندې کیدونکي ګواهان يرغمال دي اډوکیټ صلاح الدین په نور مشال رډیو ته ویل چې دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د ګواهانو وړاندې کولو اوریدنه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د نقیب مسید په ګډون تر 400 د زیاتو کسانو په وجنه تورن راو انور باندې د برتانیا حکومت بندیزونه لګولې دي په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال نیاز علي خان راکوي
برطانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پر بندیزونه لګولي د بندیزونو ترمخه راونوار به نشي کولې چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي برطانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوی چې پکې پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي نخورا انوار او نبیا د هغه وکیل د برطانیې د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړي خو تیر کال چې امریکای راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړي راو انوار بیا دغه تورونه رد کړي وو پر راو انوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو داوایي کړی و چې سلور تر هغري د پولیسو په مقابله کې وجلې دي خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړی و د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي ځنی په جیل کې دي او ځنی پکې وسوم مخروران دي د نقیب مسید د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وای دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اوریدنې کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل په دې مقدمه کې چې بارني سمرا گواهانو ہغوی خپل بیانونه عدالت ته سم ور کړی دي. خو نو موړې وای
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں.
دیکھیے اس مسئلہ دادا چددی پیخی کم پولیس عینی گواہان دی ہوئی یرغمال یا گرکڑے شوی دی چی سلور پنز گواہان دی او دوی دخپل خبرنا پشاکڑے شوی او خپل بیانونای بیرتا اقست دی. دا نقیب مسید دا وجنی پا مقدمہ کی داسی تورونا هم لگولے کی گی چی دا دغا پیخی گواہانو تا دڑکی ورکولے کی گی چی پا عدالت کی دراونوار او دنورو پولیسو پزد گواہی ورنکڑی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
په دوه کې د افغان دولت او طالبان مرکچانو په خپلو خبرو کې د شاوخوا شلو ورځو وقفې اعلان کړی دی. دوی تیر مازګر په دو جلا جلا خبر پاڼ کې ویلي چې د خبرې اترې به اوس د جنوري پر 5مه پیلېږي. دوی ویلي پر هغه ایجنډا مشورو ته ضرورت لري چې دواړه غاړې پرې سلا سوي دي. زموږ همکار عطاول الدین په دې اړه رپورټ لري.
په دوه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماښام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 5مه نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یوه او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوب مننه شوې. خدای کرکړې نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د هیواد هر ځای کې چې طالبان وغواړي دوی ورته چمتو دي او هغې سیمه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي مالکیت او نظارت به د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت سره موافق دی په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی ولې که په راتلونکي کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه نه.
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا دا ده چې د بین المللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي او دا په ځای دی چې د مذاکراتو د بهیر سره مرسته وکړي د مذاکراتو د ناکامۍ سبب کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
اسد الله لودین وشتاسو ته رپورټ وړاندې کاو. د شنبې په ورځ په خوست کې قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ښځو یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې د افغانستان په جګړه کې لشکي لوغړو وغوښتل چې زر تر زره له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د مشال رېډي خبریال نجیب الله لوخیلی تفصیل راکړي.
په خوست کې لسګونو قومي مشرانو، فعالانو، دینی عالمانو او ښځو په یوه غونډه کې یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې د څلورو لسیزو روانه جګړه دې ودروي او په خپلو کې د سولې وکړي. یاده غونډه په خوست کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوال مولوي فقیر محمد فقیر وویل
صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت دی. نو موږ په ټولو خواونه په دولت، نظام او په ټولو خواونه دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه وراکی او د امن د بورا خپل ټول شخصي اغراض شخصي پرمیشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمون پراکی.
د سولې په پلوي په دې جوړې شوې غونډه کې ګڼو خزو هم برخه اخیستي وه. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د جګړې په دواړو طرفونو غږ وکړ چې ټولو اسلامي او بشري مساواتو او برابرۍ ته په کتو دي د خبرو اترو په ټغر کېني او د ویجاړ افغانستان د جوړولو لپاره دی یو لاس شي.
غواړو چې هر خلکو سره موږ صلح او برادری برابري په یو ټغر باندې کېنو، خپل د ویجاړ افغانستان د آبادی لپاره موږ هڅه وکړو او تلاش وکړو. تپل شوی جنگ دی چې د کوم له طرفه څوک اوبه غواړي، څوک اقلیم غواړي، څوک جغرافیه غواړي، څوک نفوس کړی دی.
د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له درې میاشتنیو ناستو وروسته چې یوازې پکې د خبرو پر اجنډا توافق وشو، دواړه مرکچی پلاوی د شلو ورځو لپاره په رخصت تللي دي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد د اجرایه شورا غړي ډاکټر احمد خندان هم دې مسلې ته په کتو وویل:
زه خبر شوم چې په قطر دوحا کې د سولې مذاکرات به فایل رخصت شول. دا ډیره تعصب خبره ده. نو په دې ولس باندې غاګ هم دادای چې د ولسونو راپورته شي په دواړو غواړو هغوی مجبور کړي ته د سولې ته غاړه کېږدي.
په دې غونډه کې د ولسمشر ارشد سرکار وزیر محمد صادق منګل هم چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد له ادرسه خبري کولې وویل:
زه حاضر یم، زه یو مشاور د ارشد رئیس جمهور یم. کمو ته څوک وایي چې ته حاضر یې، زه یم چې کاش زه قچلو خرڅ کوم او سوله دې راشي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږئ، فقط په ولس رحم وکړئ. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. مزار شریف ته موږ تللي وو، پیغام یې داسې ورکو چې موږ نه غواړو چې جنوبي شمال سره وجنګېږي او شمال د جنوب سره وجنګېږي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد دا پیغام دی چې موږ صلح غواړو.
د خصوصي دن کې یو ځل بیا داسې مهال د سولې غوښتنې غږ اوچتوي چې په همدې ورځ د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبری پر مخیوسی. خلی دی مخی طالبانو د افغان حکومت در دول وړاندې زونه رد کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د خبریالانو نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې پر پنځم نمبر یاد کړی چې د خبریالانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. یاد سازمان دا خبره پرون په کلنی رپورت کې کړې ده. پاکستانی خبریالانو به دا رپورت پر ځای بللی او غوښتنه کړې ده چې حکومت باید د دوی ژوند خوندي کړي. سیراج ظهیر نور حال راکوي.
د دسمبر په 12مه د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست د بلجیم برسل نه جاری شوی خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 1999 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2,655 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورت ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان پنځم نمبر دی. اوایي په دې هیواد کې په 13 کلونو کې 138 صحافیان وژل شوي. دا رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست د سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی نو پوښتل نو هغه وی:
پاکستان پورا ریجن چګوندې دا د صحافیانو د پرواکي په دې وخت کې ډیر زیات غیر محفوظ دی او دلته کې صحافیانو سره چکم دے کنه ډیر مختلف قسم مسائل چکم دے هغه تر مخ دي. او بده کې کو وګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکیورټي سره سره جاب سکیورټي چکم دغه یو ډیر غټ پرابلم دی او ډیر غټ یو بورانی کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پیښور کې خبريال چې مم شاهد د دسمبر په 12مه د شپې ناوخت مشال ریډیو ته وی په پاکستان کې یوازې صحافیان او جلشوي نه دي بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویلونه هم منکل شوی.
کتا زګور نه دلته کې په پاکستان کې پر رسنو باندې ډیر زیات کټغن دی، خصوصا د عمران خان په حکومت کې. او دا کټغن د وژنا جنرالشان ته دړکی ورکی، جنرالشان ته خطو راځي او جنرالشان ته د نامعلومه ټلیفونونه، د نامعلومه خلکو د طرف هم داسې ډډه کې بلوچستان کم سیما چرا زمین ایران سر چکم سرحدی سیما دا تبھی کی کشمیر کے ہوں جرنلسٹان کار کول تخشی
ددی خبر یالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرونا وستل شوی او دارن کوم خبر یالان چې کارونه کوي اغوی ته د سو میاشتو راهسی تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلی پاکستان کې رسنی ازادي دي او د خبر یالانو د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړې او د دوی د تحفظ لپاره به ډیر زر قانون سازی وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتل د نورو دونکو او سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې وړاندې کوو. د دې بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک مومنټ مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر اتمه نیټه د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ټولو غړو ته ویلي چې د دسمبر تر یو درشمې پورې دي د خپل ګوند له مشرانو سره خپل استعفاګانې جمع کړي. حزب اختلاف د 2013 کان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي او د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې شخ کوي چې مستفید شي او نوې شفاف انتخابات وشي. حکومت او انتخاباتي کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او انتخابات شفاف غني. حزب اختلاف وار لمخه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې حکومت ضد جلسې کړې دي خو په ممکنه توګه د استعفا ورکولو دا فیصله یو مهم پړاو بلل کېږي. پښتانه دا ده چې آیا د اپوزیشن استعفا ورکول کور کړي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت بې ثباته یا غیر مستحکمه کړای سي. دا او نورې پښتنې د مشال ترړه لاندې بحث کی د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو پوه قریش خټک سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ډاکټر فخر الاسلام او قریش خټک دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. ډاکټر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب هرکلی وایم درته. خوشحال اوسه. نو قریش خټک صاحب که تاسو اجازه وي اول بل ډاکټر صاحب را شروع کړئ ځکه دا زما استاذ استاذم دی مشر دی.
جی بالکل
مننه. ډاکټر صاحب د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک مومنټ جوړ شوی دی او دا جلسې پر لپسې روانې دي. په لاهور کې جلسه کېدونکې ده او دوی وایي دا به تاریخي جلسه وي خو یو غټه فیصله چې پرون دوی کړې ده هغه دا چې دوی به له استعفا ورکوي له اسمبلی څخه او ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې خپل اسمبلی غړي دي له خپل سیاسي مشرانو سره استعفاګانې جمع کړای شي. اول تر دې لمخه چې راځو کدا استعفا ورکړي نو دا به د عمران خان حکومت څومره بې ثباته کړي. د دې سوال په ځای به اول دا وکړم چې که تاسو ورته وګورئ آیا دا تاسو ته یوازې دمکش کاری کنا دا دومره غټه فیصله پر اشتیا هم دوی استعفا بیا ورکولای سي یا تاسو د ښکاری چې دا استعفا به کېدای سي دوی ورکړي؟
مننه کاکړ صاحب یو خو آواز صحیح نه راځي خو زه تاسو په سوال پوه شوم. تاسو قریش خټک صاحب ته سلامونه او ټولو اورېدونکو ته
مننه.
که ما ته اجازه تاسو راکړئ ستاسو د سوال جواب نه مخکې زه یو اصولي خبره او یو بل سوال زه پوښتنه هغه دا دی چې د بد مرغه په پاکستان کې د جمهوریت کلتور دومره جړ دی نه ندی کړي نو دغه وجه ده چې حکومت او اپوزیشن دواړه هغې د ذمهوارۍ مظاهره نه کوي. لکه د مثال په توګه چې کوم حکومتي ګوند وي هغه چې کله اقتدار ترلاسه کړي نو هغه بیا مخالف ډلې سپشمیر کې نه راولي او د هغې خبرې ته غوږ نه ږدي نو دا خو د جمهوریت د کلتور یو مخ دی او بل مخ دا دی چې اپوزیشن یا مخالف ډله هم دا چې ډېر د ذمهواري مظاهره نه کوي او تاسو به کتلي وي چې په غربي ملکونو کې چلته چې د جمهوریت جلد ډېرې زیاتې مضبوطې دي التا اپوزیشن شیڈو کیبینٹ جو کلی یعنی دا سی یو حکومت جو کلی منس تیرا اس کی چپا ہے کہ وزیران وی مشیران وی دا صحت پا شعبہ کے وزیران وی دا تعلیم پا شعبہ کے دا اقتصاد پا شعبہ کے او اغیب خپل باقاعدہ ہر کال یو بج بودیجا او بجٹ ہم جوڑے گی مقصد داوی چی اپوزیشن التا خپل ذمواری پا صحیح طریقے تر پورے کی او دا حس او کوشش نکی چی پا اولن پا دوہم عورت دے انتخابات دا حکومت ترا غرزول کوشش کی نو زپا دے کی پچا باندے تور نہ لگو ما دا زمونگا دا جمہوری کمزوری دا کچر دے تا دا زمونگ پا نظر کی بیا بدا نور سوالین جوابو نمونگا صحیح رکو اس رازم کار کچھ ستاس سوال تا چتاسو کمویل کی پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چې د یوونو سره ګوندونو اتحاد دی او هغه د ګجرانوالو نه د خپل
جلسو دغه شروع کړي
آغاز کړو او بیا څنګه چې تاسو صحیح چې په کراچۍ کوټه او پېښور کې هغه لوی لوی جلسې وکړي او هغه کې د هغه چې کوم خبره ده د دې چې کوم ډېره د سوچ او فکر خبره ده هغه دا ده چې کله دې ګوندونو په اسلام آباد کې خپل اولنۍ غونډه وکړه او شپږیش نوکراتو باندې مشتمل دی خپل حاکم قرارداد منظور کړو نو هغه کې یو خبره دا کړې وه چې او په تقریرو کې دا خبره په تکرار سره شوې ده چې هغې وایي چې زموږ عمران خان یعنې وزیر اعظم نشانه نه دی بلکې زموږ هدف هغه طاقتونه دي چې دی راوستی دی یعنی په یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم عسکري قیادت دی یا هغه خلک چې ایجنسیانې دي چې هغوی په قول د دوی د عمران خان پوښتنهیي کړې هغه د دوی هدف دی نو په دې تاوتریخوالی ښه ډېر زیات دی د دې په جواب کې حکومت وایي چې دا خو ټول خلک دی چې کوم په کرپشن کې دوی ملوث دي او دوی هغه کیسونو نه ځان بچ کوي یا عمران خان خبره کوي چې هغې باندې اوسه پورې خو زما سر نه دی خلاص چې این آر او دوی غواړي نو پته نشته دا این آر او واقعي غوښته شوې ده او که نه ده غوښته شوې ده دوی به دا خبره کوم چې تاسو سوال دا دی یعنی متعین سوال تاسو دا دی چې دا کوم استفاده ني
او دا دمکی ده او کدن دا به عملاً دوی وکړای شي
او مې خبره خدا دې چې دا استفاده ني خپل مشرانو له ورکول چې دا سمانه نه لري دا بس تاسو ښکار چې یو پرشن ټیکټیک دی د دې په اړه په حقیقي معنی کې دا استفاده نشي چې دا د اسمبلی سیکریټ کې د سپیکر په دفتر کې جمع شي
مننه
ډاکټر صاحب ښکاري چې په حال د دې لانګ مارش له مخ کې دا یو پرشر ټیکټیک استعمالي ظاهر خبره ده چې کله یو تحریک چلیږي نو هغه کې سټپ بای سټپ یا ټیکټیک سوی دا چل ول تاسو ورته ویل شي په پورتو کې چې فشار ورزول کیږي د جنسو په صورت کې د استفاده نو په صورت کې او بیا چې کوم د دې د جنوري په میاشت کې اپراتون کې کال کې کوم د لانګ مارش پروګرام نه مابه ده
هغه ته راځو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب تاسو مثال دا وې چې دا یوازې پریشر یا دباو دی کوریش خټک صاحب تاسو په خیال باندې ا پرشتیا به استعفا ورکړای شي د اسمبلی ټول غړي د اپوزیشن کنه تاسو په خیال باندې لکه ډاکټر صاحب سی وای دا یوازې فشار د پاره به استعمال شي
زم ډایریکټر صاحب سره اتفاق لرم زګه چې د پارلماني لیډر ته استعفا ورکول آی پاینی توګه په قانوني توګه سره مانند لري دا بځی د سپیکر دفتر ته د سپیکر دفتر نه به الیکشن کمیشن دا زینو بیا او دا ډی نوټیفای کیږي دا ممبر چې چا استعفا ورکړ نو دا رګه وځي لا د استعفاګانو رغړې لري دي او سمجه ډاکټر سی ګوي دا هم د سیاسي مقاصد لپاره او د بتور پرشر ټیکټس چې استعمالول لپاره دا کی خو بل طرف ته دام یو مهم خبره ده چې د اپوزیشن چې څومره ګوندونه دي کوم چې په پی ډی ایم کې شامل دي دا وی لپاره دا ځوان درې میاشتې چې دا ډېر زیات اهمیت لري او هغه به پوره زور لګوي چې د سنټ د انتخاباتو نه مخکې مخکې دا کوم سیټ اپ چې موجوده پولیټیکل د صوبایي سمندانو او د قومي سمندې چې کوم
دغه دې دا ډیسټرب کی او کدا ډیسټرب نشو انتخابات اوسو نو نه پاکستان ته کې انصاف چې دې په سنټ کې سنگل لارجسٹ پارٹی کا نم شی نو دا با تقریبا پینزو در شنوال ترسولیخ تو پوری چیزی دا سنیٹ ممبران چیزی دا با دا پارٹی سرشی او دا راتلن کو شپگو کالا دا پارا با سنیٹ چیزی دا پاکستان تیرے کی انصاف پا کنٹرول کی دا طولنا کم غٹ خبر چی دا اپوزیشن دا رینماغانو سر چیزی کلا دا موناس دا ولاری کی گی پاگر کی دارا چاگوی تا دا خط شرح چی کمو خلقو چی عمران خان چیزی پا اقتدار کرا وستے دی ہم ہاغ خلق با ددر پارٹی پہ ذریعہ با نشپک کا لچڑی پہ سینٹ کی قانون سازے چی کم کوششوں نو حلی زندی کی کسو کم با حکومت کی داشی آغا با کنٹرول کئی او د جمہوریت چی کما فرمختک پہ تیرو دری سلور الیکشن نا پاس کرے اوی پہ دا خطرہ دا چی دا خلق با پارے کی بیا خاندانا چی نو اپوزیشن چی دی پورا خپل کوشش دا کی جی دا انتخابات نمخ کے مخ کے دا حکومت
کی مننه قریش خټک سیب خو یو بل تاسو سره بل پښتنه کوم یا ډاکټر سیب تزم تاسو په خیال باندې کا اپوزیشن په خپل ځکه چې اپوزیشن دا وایي چې لانګ مارچ وروسته به دوی بیا د استعفا مرحلو ته ځینو دوی په درې څلور مرحلو کې دا ټاکلې دي او کدا سی وشي نو تاسو په خیال باندې جلسه جلوس شټر ډاون اړتالونه دا به ډېره غټه ضربه ای د حکومت لپاره کنه دغه استفاګانې به د عمران خان د حکومت ته کمزوري کول لپاره غټه ضربه ای
آئینی او قانونی توګه باندې کې استفاګانې ورکې نو هغه دومره غټه ضربه نه ده بلکې هغه الٹا د اپوزیشن جماعتونو ته شدې نقصان دی هغوی به حکومت ته میدان خالی پرېږدي اڑی گڑی او ڈالونا اور سیدھا حکومت تجزیاتی مسئلے جڑی اور سنگ جی تاریخی تو گبانے تھا سپتے لی دی اور پاکستان کی وزیر اعظم چلی دا اسمبلی کی یا سیاسی احتجاج باندھ کی دی دانے لٹکڑی شوی ہمیشہ چلی پدوی باندھے پبند و کمرو کسی بھی دن نو سے میٹنگوں نے کی اور آگے پریشر پر ڈیولپ کی گئی اور آگے نفس یا دادلی پر ذریعہ باندھے آگوئی نہ لکی گئی اور آگوئی نچی دی کوسے رستے لکی گئی نو ماتا دا سندھ لگی چی دا استفاگانی یا چی دا کم دوی حال تالون اور جلسے جلوسی نے کئی پدے بانے بس ڈائریکٹ کی دی حکومت پوروانشی خو ان ڈائریکٹ طریقے بانے دا بچی دی پا حکومت بانے پریشر اچھی اور کم خلق چی دی پشا بانے ولال دی دا غوی چی کم کریڈیبلیٹی دا وقت تاسو گوری نو پا واز اقلا بانے دا پاکستان سیاسی گندونا اور پاکستان سیاسی کارکنان چی دی غوی پا واز اقلا بانے ما غوی پا گوتی نیسی غوی دے جات پا پریشر کی دو کی دیشی پا دے بانے چا یو گریٹر ڈائلاغ یا دن چی دی محکمانا یو ڈسکشن روانی چی غوی زان دے حالات نسنگ بارو باچی نو زدا گنم دا چارا پارم یو صورتحال نے ٹول فلک چی دی پریشر کی دی او چاتم مخ پہ لار نخ کر چی پا کم علا را رشی
من نه کورې شټک سي تاسو زم ډاکټر سي په زما غ کو تاسو ته صفه درځین او سوال به میداوي چې د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو د نواز شریف حکومت ته نو یو درنای په اسلام آباد کې ورکړې و او هغه څو میاشتې چلیدلې و په هغه کې مستفاګانو خبره و خو په هغه عین وخت کې بیا چې کم د نواز شریف حکومت تو یا نور بیا اپوزیشن ګوندونو دا ټول یو مذاکراتي کمیټي جوړ کا او د عمران خان له حکومت سره مذاکرات هم جاری ساتل او نو هغه په جمهوریت حواله باندې لکه تاسو کوم خبره کوله یو لحاظ باندې د منز لار راستلو او انتهایی یعنی انتها ته د تلو ځخه اعتدال تراتللو خو د عمران خان په حکومت کې یعنی داسې هیڅ حالې ځلې نه کیږي چې هغه له اپوزیشن سره مذاکرات وکړي نو کچرته داسې یو مذاکراتي کمیټې یا داسې کیسه جوړ شي نو ممکنه ده بیا ستاسو په خیال باندې لږ څه د فشار یا د دباو را کم سي پر عمران خان کنه عمران خان که داسې هم ضد کوي او له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ رابطه تعلق نه ساتي نو ممکنه ده حالات ډېر خراب شي ستاسو څه خیال دی
فی الحال خود جناب عمران خان سے فون نہ اور لہجے نداخ کاری جدا سے اس صدا و پروگرام نشتہ چیو کمیٹی رامنس کی او آواز اپوزیشن سرا سلام مشوری یا داوی پر خبر واو یا داوی سره خبرې ترې کی. خو بیا هم د تاریخ انصاف په صفونو کې داسې لیډران شته چې هغه ډېر مهارت لري په دې خبرو اترو کې او په دې سولې په پروسه مخې ته بوتلو کې، او هغه کې د ټولو نه لوی نوم چې دی هغه د پرویز خټک دی. د پرویز خټک شخصیت داسې دی چې هغه ډېر یو په دې لحاظ سره ډېر متوازن دی، او هغه ډېرو پارټو چې پاتې شوی دی دا ورته یو بل فائده ده، او په لویو لویو چوکو باندې د حکومت هم پاتې شوی دی، اوس هم هغه دا یو صلاحیت لري. نو زه داسې ګڼم چې داسې ماته امکان ښکاري چې که څو هم عمران خان ډېره زیاته سخته لهجه ده او هغه وایي چې اپوزیشن سره خبرې نه کوم، خو زه داسې ګڼم چې د تحریک انصاف چې کوم کور کمیټي ده او ټاپ لیډرشپ دی هغوی به ضرور داسې یو هیات او کمیټي مخې ته راولي چې پرویز خټک صاحب به هغه هیډ کوي او هغوی به دا اپوزیشن د دې فشار د کمولو لپاره یا د هغوی د تاوتریخوالي کمولو لپاره او کمیټي کار کوي. دا زما اسې یو دغه د اندازه ده، اوس نشو ویلی چې په آینده کې به څه کېږي.
صحیح مننه ډاکټر صاحب. قریش خټک صاحب دغه سی لکه ډاکټر صاحب چې څنګه تشریح کوي چې د ډایلاګ د خبرو اترو د مذاکراتو د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ کوي چې نو ممکنه ده د اپوزیشن چې کوم د تحریک دی دا زور دی دا به مات سي. ساس په خیال باندې اپوزیشن به دې ته تیار سي که چرته مذاکرات هم سره رابطه یا دغه سره شروع سي، نو دوی به د خپل ټیمپو یا د خپل رفتار د خپل قوت خپل طاقت مومنټم چې دوی کوم جوړ کړی دی د تحریک چلولو دې ته به غاړه کشیږ دی چې د خبرو اترو غاړې ته لاړ سي، کنه تاسو وایسته چې دا پوینټ آف نو ریټرن یعنی اپوزیشن نور زیاته خبرو ته نه کښینی او تر مارچ پورې دغه حکومت رخصتول غواړي.
ماته داسې ښکاري چې کم از کم دوه سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مشران دي کم از کم هغوی په ظاهره باندې کوم دا انټینشن او خیالات ښکاري چې د مارچ پورې چې دی چې څومره کې د حکومت وغورځي. تر کومه پورې چې د بل غټ ګوند پاکستان پیپلز پارټي تعلق دی نو هغوی د دې سیستم اسیاتي پرسنټ کې چې دی د هغوی سره حکومت دی د هغوی سره به نه غواړي چې د سیند حکومت پرېږدي. په سینټ کې د هغوی ډپټي چیرمن سینټ دی، په قومي اسمبلۍ کې چې د هغوی 55 ممبران دي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغوی لپاره او چې کوم هغوی خبرې کوي او د هغوی کوم پارلماني تاریخ دی په هغوی کې هغوی دا وایي چې د ضیاءالحق په ماشاءالله په دوران کې چې کوم غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات شوي او د هغې بایکاټ شول د دوی د ټولو نه غټه سیاسي غلطي ده چې میدان یې خالي پرېښود. نو ما ته داسې نه لګي چې هغوی به د پارلمان د کوم نظام چې روان دی د دې د ډسټرب کولو یا په دې باندې د ګزار کولو کوشش حساب جوړ نه شي. باقی د پاکستان مسلم لیگ نون او مولانا صاحب داسې ښکاري چې هغوی به تر حد د هر یو حده پورې د دې حکومت ته ړنګولو د سندیانو ماتولو پورې لاړ شي او نوي انتخابات به غواړي.
ها مننه ډیره. خو ډاکټر صاحب یو بل خبره ده لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وایي چې هغه استعفا یوازې له پارټیانو سره جمع کول دي، ستاسو په خیال باندې داسې لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وایي چې پیپلز پارټي لږ داسې ښکاري چې د استعفاګانو سره یا سخت اقدام ته تیار نه ده ځکه دوی خپله د سیستم حصه ده او د سند حکومت یې دی، او بل خواته نواز شریف پارټي او د مولانا فضل الرحمن پارټي غواړي چې سخت اقدام ته لاړ شي کاغذ استعفا وی کارڅوي. دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې ستاسو په خیال باندې که بیا دا پارټیانو ته دا استعفا ور یعنی د اسمبلی غړو ور کول دي، نو دا داسې ښکاري چې دوی ډایرکټ استعفا ته نه ځي بلکې اول مرحله کې دوی دا پارټیانو ته جمع کوي، نو دا خو دوی اندرونی اختلافات نه ظاهروي.
دا د پاکستان کې د اتحادي سیاست سره دا مسلې او دا شخړې همیشه دا ستونزې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې یولس پارټۍ دي، یولس منشورونه لري، یولس مفکورې او نظریات لري، نو دا اختلاف خو په خپل ځای موجود هم دی او دا اختلاف د گلګت بلتستان لپاره چې کوم ټاکنې کېدلې په هغې کې هم مخې ته راغلی وو اتداسی محسوسی ده چی پیپلز پارٹی واری چی او خپل موقف نرم کی او چی کما د نور د استیبلشمنٹ د همدرده واخلی او ان تخپل حکومت جوړ کی نو کتا شو کتلی هغه وخت کی د بلاول بوټو لهجه بیخی بدل شوی و خو چی کله دا هغه ټاکنو انتخابات او نتایج مخې ته راغله او هغوی هلته څه خاص کارکردګي نو ته نو بیا هغه لهجه بل شان شوه. زما مطلب مقصود دا دی چې د پاکستان سیاست یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور غوندې کار یا بروز یو صحافي خپل کالم کې لیکلي وو چې د غلام اسحاق خان موسی کوم چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صحت وزیر دی دا هغه د لرې کولو دپاره د غلام اسحاق خان بل موسی راوچته شوې ده سمر هارون بلور. نو دا یو ډېر دلچسپ غوندې سیاسي غړي په پاکستان کې چې نه هغې کې نظریات اوس ډېر کم دي. اوس هغه کې بېخي دغه تاسې راغلی دی چې څوک خپل حلقه اثر څنګه بچ کولی شي. یعنې که خبره سن د سن علایت او صوبې ته راځي نو هلته بیا پیپل پارټي ډېره زیاته کنسرن وي. د هغه ډېر زیات دغه شان که پنجاب ته راځي نو د پیپل پارټي دلچسپي به کمیږي او د پی این ایل ایم به څه واقعي داسې که بلوچستان ته ځي نو بیا هلته نور قوتونه دي. نو دا د دې ډېر زیات ګوندونه چې په یو ائتلاف او اتحاد کې د هغوی سره دا مسلې وي او دا مسلې به تر اخره پورې جاري.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښایسته تجزیه وکړه نو ډېره مننه. بیا به مراسمه قریش خټک صاحب تاسو لکه ډاکټر صاحب څه کومه خبره وکړه او دغه کنټیکسټ کې یعنی په دغه پس منظر کې هم په دې دغه کې تاسو څخه سوال دادی چې یو تجزیه دا کېدل چې کله د ګلګت بلدستان انتخابات کېدل خلکو دا سوچو کې چې پیپلز پارټۍ د پی ډی ایم ځخه لږ لاره بیلول غواړي او داسې فکر کېدی چې کېدای شي د عمران خان شاته دوی کوم قوتونه ګڼي یا د فوج خواته اشاره ده. له هغو سره دا خبره سوې چې ګلګت بلدستان کې حکومت ورکول غواړي خو چې کله نتیجه راغی هغه هغسې نه وې لکه څنګه چې کېدای شي. د خلکو دا ټولې اندازې دي د څه ثبوتونه نه څه داسې سره شوي دي خو البته دا سیاسي تجزیوي اندازې لګېږي او لغه ټونه له اندازه له خبرو لګېږي. نو آیا داسې خو نه دی چې پیپلز پارټۍ اوس د استفادې اقدام ته پخه راغلله ځکه چې ګلګت بلتستان کې که د تجزیه نګارانو تجزیو ته وګورو نو هغې نتیجې نه کوي ورڅ کومې نتیجې ممکنه ده له دوی سره یا اشاره ورته سوي یا باور سوي نو ځکه اوس پیپلز پارټۍ ممکنه ده استفا ته لاړه شي.
ما ته داسې نه ښکاري چې په ګلګت بلتستان کې هم داسې صورت حال او یا چې دی دلته هم داسې استفاګانو طرف ته ځي ځکه د ګلګت بلتستان کې تاسو سیاسي خبرې خو یو طرف ته او نارې بل طرف ته چې انتخاباتو کې دندلي شوی ده خو تاسو د هغې په نتیجو په دغه باندې غور وکړئ نو په هغه کې صرف واحد یو سیټ داسې دی د ګلګت بلتستان د حلقې نمبر دو چې کوم جمیل احمد چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار چې دی هغه شکست خوړلی. د پاکستان پیپلز پارټي ټول احتجاج او کنسرن چې دی په هغه یو سیټ باندې پاتې دی چې په دوو ووټونو باندې هغه بایللی وه او بیا چې د کاونټینګ وشو نو په هغه کې مسلې مسایل راغله کلی وي چې هغه ګټلې ده او کلی وي چې هغه بیللې ده. نور که تاسو وګورئ نو د هغې نتیجې ډېرې واضح دي او همیشه هم دا ټرینډ پاتې شوی دی چې په اسلام آباد کې د چا حکومت وي نو په کشمیر او ګلګت بلتستان کې هم هغوی حکومت جوړوي.
د دې وجه څه کوریج خټک صاحب یعنی د دې وجه دا وي چې د خلک یعنی رښتینی وټونه ورکي چې کله مثال دغسې یو حالت وي چې په رښتیا هم د خلکو ټول رجحان د اقتدار د حکومت څوک په اقتدار کې هغو ته وي که نه چې څوک په اقتدار کې وي هغه خپل ټول وسایل اثر رسوخ استعمال کړي او په نتیجې بدلې کېني دا څنګه وي ځکه تاسو دا ډېر له نږدې لیدلی
دي. دواړه فیکټر چې دی انوالو دي ځکه چې یو خدا دې خلک دي ته ګورو چې کوم خلک په اسلام آباد کې حکومت کې دي هغه ټول کارونه ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر چې دی د یوې منې د اسلام آباد د یوې منسټرۍ نه چې دی مینج کېږي نو هغوی ته چې کومه پیسه ورکړی کېږي کوم بجټ ورکړی کېږي هغه ټوله چې د اسلام آباد ته محتاجي دي د هغه خلکو چې د نورو صوبو په شان د کې خپله دومره ازادي نه لري نو یو خو د خلکو دا فکر دی چې کوم په اسلام آباد کې حکومت کې خلک یې خدار چې د هغوی پارټۍ له ووټ ورکړي چې د خلکو کارونه او د ترقۍ چې کومه پیه روان ده چې هغه ودرېږي نه. دویمه خبره دا د حکومت سره چې دی څوک چې په حکومت کې د هغې سره وسایل هم لري او اثر رسوخ هم ورسره لري
ټول حکومتي مشینریم نه هغوی په لاس کې، نو هغوی انتخابات چې دي هغه په ډېرو طریقو باندې په هغې باندې اثر انداز کېږي. نو دا دواړه خبرې چې دي د هغې سره صحیح دي. خو د دې هر څه باوجود هم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګلګت بلتستان کې چې دي که تاسو وګورئ نو ووټونه یې اخیستي دي او د هغې خپل دا ثابته کړې ده چې هلته کې د هغې ووټ بینک شته دی. او د کوم ځای پورې چې د یو لوی سکیل د انتخابات دروازې د باندې چې کوم الزام دی زما په خیال سره دا غلطه خبره ده. خو پروسس چې دی څنګه چې په نور پاکستان کې هغوی اثر انداز شوي وي په ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم چې تاسو وګورئ نو پاکستان مسلم لیگ نیم چې کوم امیدواران او ممبران یې سمجھو هغه چې دی پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي او څه هغوی په ټکټ باندې انتخابات ګټلې هم دي. څنګه چې دا په نور پاکستان کې دغه اویاتیا خاندان او خلک دي چې اوړي راوړي او حکومتونه غورځوي او جوړوي همدغسې په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه روانه شوې ده. دغه واضح کیسې دي سیاسي هلته.
مننه قریش خټک صاحب زه غړې تم ګورم ځکه تاسو رم واده کړی وستا 15 بجې یو بل ځای انټرویو لراست زوم کال لري نو زه تاسو ته اجازه درکوم ډاکټر صاحب ترازم بس هغه ځابه مخيري پښتنو کوم بیا به دا ډیبیټ راغونډو خو تاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې را سره وست.
خدای پامه، ټانکیو سو مچ،
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. قریش خټک صاحب تم بهر اجازه په دې ورکه چې هغه راتول 15 بجې بیا د یو بل انټرویو هم کوي. یو سوال دا دی او اخیری سوال به هم دا وي چې د ټولو کیسو ته تاسو ګورئ ځکه ستاسو هم ډېره بلا تجربه ده او دا مو مضمون هم دی او په دې باندې لیکنې هم کوي. تاسو ته یعنی د پی ډی ایم د عمران خان د حکومت د غورځولو په حواله باندې څومره ښکاري چې دوی کوم اهداف ټاکلي دي هغه به سل په سله ترلاسه شي او د عمران خان حکومت به په راتلونکي وخت کې یعنی خپل وخت به پوره نه کړای شي؟
بعض وقت خپل وجود برقرار ساتلو لپاره د خپل ووټ بینک د حفاظت لپاره هم داسې قسم خبرې کوي. او یو بل خبره دا ده چې د اسټبلیشمنت په نظر کې خپل اهمیت او د راتلونکي انتخاباتو لپاره دا یو پیشبندي وي. نو دا تحریک په جاري پاتې شي دی که به دا تاوتریخوالي وي، خو زه نه ګڼم چې ځینې بیا به دومره شي چې حکومت بلند کړي او حالات به دې ته راولي چې یو بل انتخاب وشي یا بل څه نه. د پاکستان چې کوم مقتدره حلقې دي هغوی د دې اجازه ورکولی شي، نه د ملک اقتصاد داسې دی چې داسې قسم هغه برداشت کړی شي، نه د پاکستان خارجه او د سرحداتو باندې حالات څه داسې دي چې ګنې
خاصې راکسته
یو کمپین به هغه داسې
عمران خان شاته چوک دی بارا الزام چې لګی چې فوج دی او په فوج کې به داخل کی، نواز شریف اوس دا کوشش کوي چې افراد په نشه کې اداره نه کې په نشه، نو دا څه خونی چې په ادارو کې ځننه دغه سیاست په اداره کې ځننه روان وي او د عمران خان شاته کوم لوبي یا خلک دي هغه باندې دا فشار راسي، نو ممکن ده د عمران خان حکومت په یو طریقه باندې فارغه کې یعنی په اداره کې ځننه داسې فشار راسي، داسې ممکن ده؟
دا سیم په دې خو راي نشه مورته دي چې کوم سيزونه موږ په پرس او په دغه ګورو نو هغه کې داسې قسم څه تدلیل زما د نظر نه ده تیر شوی چې اداري کې دنده به د څه امکان دی. نو زه په دې ځان د دې جوګه نه غواړم چې په دې باندې کمنټ وکړم یا تفسیر وکړم.
سمه ده ډاکټر فخر الاسلام صاحب، تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې را سره واست، وخت هم دومره او خوشاله اوسئ. تاسو ته شرواز غواړم، ډیره مننه. خوشحال اوسې، خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال تورانه لاندې بحث اوري، موضوع موله د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د دسمبر تر 1 دیرشمې پوري خپل ګوندونو ته د اسمبلی غړو ته ویل سوي چې خپل استفاګانې ورکړي. نو دا د اپوزیشن د اتحاد د جدوجهد برخه د کوشش دی چې د عمران خان حکومت لمنځه یوسي او لسره انتخاباتو کې، خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی به خپل حکومت وخت پوره کوي. بیا پوښتنه دا ده چې استفا چیرې اپوزیشن ورکوي، نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت څومره بې ثباته کړای شي او دا ممکنه ده؟ دا پوښتنې مو د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرل اسلام او د اسلامي او د سیاسي چارو په کوریش خټک سره کولې. بحث پای ته ورسېدې. تاسو ته ښه وخت واړم. عبدالحی کاکړ درځه، اجازه غواړي. خدای پامان.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.